السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه لا نیسا اجملو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې موټر بمی چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ایس ایس پی راو انوار په درې ورځو کې دننه د نیولو امر کړی او په عراق کې د امریکایي الوتکو په خطایي برید کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل له نننۍ موټر بمی چاودنې تر دا مهاله روغتونونو ته څلوېښت مړي او 130 زخمیان وړل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کاوسی مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارتخانې لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا سفیر جانباز د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړی ده او ویلي چې امریکا له زړورو افغانانو سره ولاړه ده. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن ایس ایس پی راو انوار دې په درې ورځو کې دننه ونیول شي. نن د مسعود د وژنې د مقدمې د اورېدنې په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د سند پولیسو آی جی پي ته ویلي چې ایس ایس پی راو انوار دې د نیولو وروستو عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګا مشال ریډیو ته وویل هغې د نقیب مسعودو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ټولو وژل شوو پښتنو لپاره انصاف خواړي.
د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روان وار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابلې کړې دي هغه د تفتیش وشي او په دې کښې دې صداقت او حق راوباسي.
د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 13مه د ملیر د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و. د نقیب مسعود تر وشل کېدو وروسته راو انور رسنیو ته ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی و، خو د سند حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې نقیب مسعود بې ګناه ګرځولی دی. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون نن کوهاټ ته رسېدلی او سبا له بعد پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مثل خان نن مشال ریډیو ته وویل
او سبب که خیر وی مونږ رسېږو پېښور ته. پېښور پریس کلب مخکې و مونږ که خیری مظاهره کوو او هلته نو بیا د پېښور چې کوم قبایل دي هغه به د ځان سره راخلو او بیا به که خیر وي ځان رسوو اسلام آباد. هلته کې بیا زمونږ یوه مستقل د درنې پروګرام دی.
د مسعود ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې حکومت دې سیمه له ماینونو پاکه کړي، هغه خلک چې ورکړل شوي یا په جیلونو کې پراته دي عدالت ته وړاندې کړل شي او د نقیب مسعود په ګډون د وشل شوو کسانو له کورنیو سره انصاف وشي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوې ماشومې اسما د وژنې اسخود نوټس اخیستی دی. څلور کلنه اسما د جنسي تیري نه وروسته وژل شوې وه چې مړې د جنوري په 14مه نیټه د مردان ګجرو ګډې په یو پټي کې موندل شوې وه. بیګا مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د مردان ضلعي ناسم حمایت الله مایار وویل چې د پیښو په تړاو له څه د پاسه 200 کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل شوي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو نه وروسته اوس پاکستاني چارواکو د ریډیو خبریالان تر فشار لاندې راوستي دي. د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تاموس کینټ پرون په یو بیان کې ویل داسې نښې نښانې دي چې پاکستاني چارواکي د مشال ریډیو کارکوونکي په زوره دې ته اړ کوي چې د خپلې ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري په 19مه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر د پاکستاني استخباراتي ادارې آی اس آی لاغو تورونو پسته بند کړ چې مشال ریډیو د پاکستاني ګټو خلاف خبرونه کوي، خو د ریډیو چارواکو دا تورونه رد کړی دي. د غزنی ولایت په یو جماعت د هوان د مرمۍ لګېدو له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي. د غزنی د والي بیان محمد عارف نوري پرون مشال ریډیو ته وویل دغه مرمۍ پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال توغول شوي چې په جماعت کې ګڼ ماشومان د قرآن په لوستلو بوخت وو. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د هوان دغه توغندې د دوی له خوا نه بلکې د حکومت له اړخه وشتل شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایې سره په امبار صوبه کې د قبایلي جنګیالیو او عامو وګړو په یو غونډه برید کړې چې پکې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. چارواکو زیاته کړه په وژل شوو کې امنیتي کارکوونکي هم شامل دي. چارواکو دا هم ویلي د امبار په البغدادي ضلع کې په دې هوایي بریدونو کې د ځایي چارواکو په ګډون لږ تر لږه یولس تنه زخمیان شوي هم دي. د اسوسییټډ اژانس تر مخه د عراق دوه لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي چې امریکایي ځواکونو د نښه شوو کسانو په اړه ګمان کوو چې ګوندې دا وسلوال دي. د عراق پوست د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې بعد روسیې په مشرۍ د جنورۍ په نهشتمه او دیرشمه ټاکل شوې په امن کانګرس غونډه کې برخه نه اخلي. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان یحیا اریدی نن ویلي شامی حکومت او د حکومت اتحادي روسیې ورسره لاړی نشمنه نه ده کړې. دا چې په سوچي کې کېدونکې غونډه د دې لپاره کیږي چې د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې ته خپو لاندې کړي. روسیې ته د دې غونډې لپاره د ایران او ترکیې ملاتړ ترلاسه دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د شام د وکلنې کورنۍ جګړې پای ته د رسولو او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړې دي. او اخیری خبر دا چې په چک جمهوریت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رای اچونه دوام لري. د چک جمهوریت چارواکي وایي نن به د دې هېواد د وخت مطابق ماسپښین دوه بجې د رای اچونې مرکزونه وتړل شي او تمه ده چې د انتخاباتو نتیجې مازدیګر څلور بجې اعلان شي. د اروپایي پلوه کاندید یشی دراوس او پخواني کمیونیست میلوش زیمان ترمنځ د سختې مقابلې خبرونه دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه سلوي کسان وژل شوي دي معلومات ترکو. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود وژنه کې ککړ راوانوار د نیولو لپاره د سند صوبې پولیسو مشر ته د درې ورځو مهلت ورکړي. یو قانون پوه وایي په راوانوار دې د ترګرې ضد مقدمه چلول شي.
یو خود پولیس مقابلی خبر غلط شوا دا بذات خود د دهشتگرد اکسټیج یو پیګونه سره سره ملکی نو په باندې د انټی ټیریزم اکټ دا پیلګي.
پنجاب یونیورسيټي کې د نیول شوز د کونکو قانوني مشاور له حکومت غوښتنه کړې چې د زده کونکو امتحانونه دي نو باید اقوی دې زر راخوشي کړل شي.
نن پیپر یې موږ ټول ټول پیپر دی نو له هغه مو حکومت دا وایي کوم رزق کې دی په انو نو واخی د الکوان دی ان اصلي مو ته دون الکوان زمانه نو سکه مکوې مو دی لوکل خلک نه یې.
په جلال آباد کې د عدم تشدد پښتون مبارز بچا خان سیمینار حال هم درکو.
هغه ولس ټول عمر لري ټوپک په لاس کې راځي دا به لري د لاس ټوپک یو پر پکې او په داسې لارې روان کې چې هغه د نیمه لارو په پاره کې تر دې راځه دا به لري.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن غرمه خواوشا یو بجا په کابل کې په موټر بم چاودنه کې غنو خلکو ته مې جوړ لا وخت ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل نننې چاودنې تر دا مهاله سلويخ مړی او یو سل سلويخ ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دی. د عامه روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی مشال ریډیو ته ویل چې د وژل شوو او مړو زیاته برخه ملکی وګړي دي. چارواکي را سرګندوي چې خای په دغه اپیخه کې د مجوب لیکچا تر دې هم لوړ شي. یو شمیر امنیتي سرچینې وایي دغه چاودنه د غنی غونې په ډکځای کې شوې ده چې په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتي کسان هم شامل دي. په کابل کې نن غرمه د غبرید افغانستان د کورونو چارو وزارت په خوانې ودانې مخې ته شوې چې هلته د داخله وزارت یوې سانګې فعالیت درلود. د وزارت داخلي یو غټه برخه په کابل کې بل خواته انتقال شوې. په دغه ساحه کې د کابل جمهوریت هسپتال هم موجود ده چې ګڼ شمیر زخمیان ورته ورو دا وخت سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د چاودنې ځای یې ګیر چاپیره کلا بند کړی دی. د دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. دا برید څو ورځې پس له هغې وشو چې په وروستو څو ورځو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل او د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په دفتر بریدونو کې ګڼو کسانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده. سیف د چلډرن د دغه برید پس په افغانستان کې خپل دفتر د نامعلومه وخت پورې تړلی دی. اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل، نن په کابل کې وسلوالو طالبانو د یو موټر بم له لارې برید وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلوي کسان وژل شوي دي او خواوشا یو سلوېخ نور ژوبل دي. تر دې وړاندې په دې وروستو کې په کابل او افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خونړي بریدونه شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې ده چې د دې بریدونو په کولو سره وسلوال طالبان څه ثابتول غواړي.
کوم فشارونه په پاکستان زیات شوي، په طالبانو زیات شوي دي او دوی نه غوښتل کېږي چې باید خبرو ته کښېني، مذاکراتو ته. نو دوی هم غواړي چې په یو ډول نه یو ډول ولاو منفي ډولونه دي خپل قوت او موجودیت وښيي تر څو که احیانان مذاکرات ته هم کښېني، د مېز د مذاکراتو په سر ځان ته امتیازات واخلي.
او بل پښتنه مې دا ده، په خوا به دوی عموما په پسرلي کې یا په دوبي کې دا ډول غټ بریدونه کول او اوس په ژمي کې دوی دغه بریدونه کوي، نو دوی دومره توان له کومې خوا کړ؟
واضح خبره ده چې دوی سره مرستې کېږي، د هرې خوا نه مرستې کېږي، خصوصا ګاونډي هېوادونه دي، دوی د مخدره موادو قاچاقبران د دوی سره توامیت لري، د جګړې په دوام کې چې دوی ګټه پکې ده هغوی هم ورسره مرستې کوي. نو منابع مخالف دي په عمومي صورت سره ویلی شو هغه دوی ترلاسه کوي لپاره د دې چې توقف دوی په جنګي عملیات کرای نه شي.
وروستۍ پوښتنه مې استاد دا ده چې امریکا په دا وروستیو کې اضافي ځواکونه هم افغانستان ته ولېږل او افغان امنیتي ځواکونه هم اوس د پخوا په پرتله مجهز دي او ښه روزل شوي دي، بیا ولې دوی د دا ډول بریدونو مخنیوي نه شي کولای؟
خبره دا ده چې د هغوی په دې ښارو کې او د دې پیښو د مخنیوي لپاره فکر کوم چې داسې کوم قبلي پلان او پیشبیني نه شي لرلی او نه لري. دوی هغه ځایو ته ځي چې فکر کوي هغه ځاینه جنګیالي راځي افغانستان ته او همالته ورسره جنګېږي. عموما په ولایاتو کې دوی مصروف دي، اما دا چې هغوی مخالفین دا ډول حملې په لار اچولی شي او دا چریکي حملې دي او تروریستي عملات دي چې پر مخ کې بیایي، دا به د خارجي قواو ته هم ډېره مشکله وي چې دې پیشبیني وکولای شي. مګر د امنیتي مقامات زمونږ د داخل د کابل د ښار چې مرکزونه دلته دي، دوی باید چې لږ ذره بیداره وي چې معلومیږي هغه څنګه چې لازمه ده خپله وظیفه دوی یا نشي اجرا کوله یا نه اجرا کوي، په دې کې ضعیف راغلي دي.
د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره تاسو خبرې اوریدلې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند صوبې پولیسو مشر ته په درې ورځو کې د روانوار د گرفتارۍ امر کړی دی. د نقیب مسعود وژنې کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې د چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې وشوه. د روانې میاشتې په 19مه چیف جسټس په جالی پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود وژنې از خود نوټس اخیستی و. نن د کیس په اوریدنه کې روانوار راغوښتل شوی و خو هغه عدالت ته حاضر نه شو. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند پولیسو ته درې ورځنۍ مهلت ورکړی دی چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن د ملیر د سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار گرفتار کړي. دغه درې ورځنۍ وخت د نقیب مسعود د ماورای عدالت وژنې از خود کیس اوریدنې پر مهال ورکړل شو. د کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې وشوه چېرته چې د سند صوبې د پولیسو مشر الادین خواجه په ګډون د ترګرۍ ضد محکمې اډیشنل انسپکټر جنرل ثناءالله عباسي حاضر شول. ای ډی خواجه وویل چې کله راو انوار خلاف لومړی کیس درج شو نو پولیسو ته درک لګیدلو چې هغه په اسلام آباد کې دی. خدای ویل چې عدالت ته نشي ویلي چې پخوانی ایس ایس پی راو انوار چرته دی. په پېښور های کورټ کې مشر وکیل لطیف افریدی وایي دا چې راو انوار له عدالت نه وتښتېدو سپریم کورټ ته پیش نه شو او پلټنیزې کمیټې ته هم حاضر نه شو، نو داسې ښکاري چې نوموړی تش ملزم نه دی بلکې دا قتل یې کړی دی او مجرم دی. نو پکار ده چې ورسره د مجرمانو سلوک وشي.
یو خو د پولیس مقابله خبره غلطه شوه، دا به ذات خود د دهشتګردۍ اکټ چې یو بے ګناه سړی سړی مړ کی، نو په ده باندې د انټی ټیریزم اکټ دا پی لګي. نو دې یو خو انکوایری ته پیش نه شو، دویمه خبره ده چې په ده باندې دا الزامات ولګېدل، نو دې به اوس مخرور کیږي چې مخرور شي. نو د مخرورتیا خپله طریقه ده، په ده پسې به وارنټ جاری شي، په ده پسې به اشتهار جاری شي چې ته پیش شه، او چې دې نه پیش کیږي نو بیا به دې مستقل پروکلیم د افینډر یعنی مفرور به اعلان بشي، او د دلون به د ډیپټي کمشنر په لیست کې مخرورانو کې شامل شي.
لطیف افریدی وویل کو د مفرور پس راو انوار ونیول شو نو د قتل، دهشتګردۍ او دروغو کیس جوړولو ټولې دفې به ور باندې ولګي. تر دې مخکې د نقیب مسعود تر وژنې پس په کراچۍ کې د پښتنو یوه جرګه جوړه شوه چې مقصد یې د نقیب مسعود په پیښه کې انصاف ترلاسه کول ول. د پښتون اتحاد جرګې یو مشر رحمت شاه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې باید د انصاف ټولې تقاضې پوره کړل شي.
مونږه ملزمان ملوث دي، هغه ملزمان فوري گرفتاری، او دوسرا دوم د جوډیشل کمیشن تشکیل. جوډیشل کمیشن تشکیل ما جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روان وار چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابله کړی دی، هغه د تفتیش وشي او په دې کې دی صداقت او حق راوباسي.
دا خالی په ورځ د کیس اوریدنې په وخت عدالت مخې ته په لسګونو کسان راغون شوي ول چې له نقیب مسعود سره د انصاف کېدو غوښتنه کوي. چیف جسټیس ثاقب نثار د جنوري پر 19 د دې پیښې از خود نوټیس اخیستی و. نوموړي د سند پولیسو مشر ته په یوه اونۍ کې د رپورټ وړاندې کوي امر کړو. نقیب مسعود جنوري په 13 د کراچۍ ملیر د ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ کې پولیسو وژلې و. راو انوار وروسته ادعا کړې وه چې نقیب مسعود یو ترهګر و او له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو درلود، خو د نقیب کورنۍ دغه تورونه ردوي. د نقیب مسعود پلار د راو انوار پر ضد مقدمه هم درج کړې ده، خو راو انوار لا هم روپوش دی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي، او دا وخت هم د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او وزیران د خواخوږي لپاره دې کیمپ ته ورسي. د زیارت په ورځ د سند گورنر محمد زبیر د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد کیسر له فاټا څخه د پارلمان غړي کیمپ ته ورغلي ول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 18,380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د روانې ګړې تر اخیره را سره پاتې شي. تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د مسعود ژغورنې غورزنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې پرون له ډېره اسماعیل خان نه پیل شوی و کوهاټ ته رسېدلی دی. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه، مدني فعالان او د نورو تنظیمونو غړي شامل دي. دوی به نن د کوهاټ یونیورسټي څلور لاره کې احتجاج کوي او سبا له به پېښور ته ورسېږي. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود قاتلانو د نیول کېدو او په فاټه کې د ښخ شوو بمونو پاکولو لپاره احتجاج کوي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مثال خان مشال اړیته ویل چې مسعود غورزنګ تر انتظام لاندې پیدل مارچ بنو ته په رسیدو مظاهره کړي او په لاریون کې ګډونوالو لپاره یې ټول انتظامات هم کړي دي. دوی ویل چې دا یو اجتماعي مبارزه ده او په دې کې ورسره ټول شریک دي. د زیاته کړه
او سبب که خیر وي مونږ رسیدو پېښور ته، پېښور پریس کلب مخکې مونږ خیری مظاهره کوو او التنه بیا د پېښور چې کم قبایل دي هغه به د ځان سره راخلو او بیا به که خیر وي ځان رسو اسلام آباد تخیروی التا گور بیا زمون یو مستقل د درنه پروگرام دی هغه ته مونږ ټول انتظاماتم کړی دی او تر التا گناسوم چې تر سو پورې د نقیب مسعود په شاه مولوی هغه وګړي د حکومت هغه نی میټینګ شوی.
مثال خان ویل چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي. د دې مخکې د مسعود ژغورنې غورزنګ یو مشر منظور مسعود مشال اړتیا ویل چې لډیر وخت په جنوبی وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا د لریون مقصد دا دی، د دې ترني مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماين بمونه چې کوم دی علاقې دغه څه کول غواړو او کوم میسنگ پرسن دی مطلب لپت افرادی بے گناہ چې کوم رکشوی دی هغه عدالتانه دی پېښوی هغه علاوه مرشوی دی لا جنونه کې پراته دی عدالتانه دی پېښوی دغه لپاره انصاف غواړو او مونږ له لکه کې کوم چې پوسټونو باندې لا سوال کیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمون سره ساتي او د سکیورټی ادارې دغه هم مونږه غواړو چې مطلب دالینه کیږي.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2009 کال کې د راه نجات په نامه د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی و چې په نتیجه کې په زورګونو کورنۍ کډه شوې وي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې میشتول. دغه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه، خو خپلو کلو او کورنو ته پر تګ سربیره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوه یې په ځمکه کې خخل شوي ماینونه دي. منظور مسعود وایي چې دا یې تر ټولو لویه ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالی زیانونه ورته اوړېدلې دي. د دې ترڅنګ مسعود ژغورنې غورزنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې 14 ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیسو لخوا وژل شو چې تر پلټونو وروسته بے ګناه ثابت شو. له دې پیښې وروسته له یاد غورزنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نور سازمانونو هم
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پنجاب حکومت وایي چې د لاهور په پونتون کې د دوو زده کوونکو سازمانونو غړو ترمنځ نښتو کې نیول شوی زده کوونکو خلاف مقدمې د ترهګرۍ ضد لاندې نه دي درج شوې. په پنجاب پونتون کې د جنوري په 22مه د اسلامي جمعیت طلبا او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د شوې نښتې وروسته په لسګونو زده کوونکي نیول شوي ول. د نیول شو زده کوونکو قانوني مشاور یوسف کاکر مشال ریډیو ته ویلي چې 130 زده کوونکي نیول شوي دي. د الله حکومت غوښتنه وکړه چې نیول شوي زده کوونکي زر تر زره راخوشي کړي ځکه چې په راتلونکو ورځو کې امتحانونه دي. تفصیل له ګلیا زورو.
د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد صوبایي وزیر سردار محمد ایوب خان مشال لړوي ته ویلي چې پنجاب پوهنتون کې د نخت وروستو نیول شوو زده کوونکو پر ضد د ترهګرۍ لاندې مقدمې نه دي درج شوي. نوموړي زیاته کړه
نه داسې نه ده، د ترهګرۍ تر اکټ لاندې نه دي شوي. که چیرې اف آی آر سوی وي نو هغه به د 928 د فی لاندې سوی وي. زما سره نور معلومات نشته. بل دا چې د 928 د فی تعلق له ترهګرۍ سره نه دی، دا دفعه پر هغه چاله گیری چې غیر قانوني وسلې ساتي او د امن او امان حالات خرابولو کې ککړ وي.
نو موري دا خبره له غیر وستو کړی چې د جنوري پر 2 په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه د پښتون اډوكيشن ډیولپمنټ موومنت او بلوچ کونسلز د کونکو باندې برید وکړ او نخته وشوي. د دې وستو لکتر لګه 130 د کونکو ونیول شو چې زیاتره پکې پښتانه او بلوچ زده کونکو ول. د نیول شو زده کونکو قانوني مشاور یوسف کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دا نخته له غیر وستو شروع شوي کله چې د ژوب 2 زده کونکو د اسلامي جمعیت طلبه ټارچر یعنی زورونی کوټي بازیاب کړل شو. په هغه زده کونکو ډیر زیات تشدد شوی وو او د دې لپاره یې په پنجاب پوهنتون کې مظاهره کوله. د ویل اسلامي جمعیت طلبه پر مظاهره حمله وکړه او بیا په پوهنتون کې دننه ځین ځایونو ته اور هم ولګولو او د پوهنتون انتظامیه دا خبره هم مني. یوسف کاکړ ویل چې پولیسو د اسلامي جمعیت طلبه غړو پر ځای هغه زده کونکو ونیول او مقدمه پرې درج کړي چې پر امن مظاهره کوله.
هغه کانفرنس کله مخته دی هغه ټول مينولو پاره کې لچرارام ستا وکیلان ستا اور نور لیکوال تا صافیان تا دادی د پرد کله مرته ګراو کو وینول او پدایم ټول باندې د شګردی پر چا واچول.
د حکومت غوښتنه وکړه چې د زدکونکو خلاف سلور د ترهګری پرچی دی واپس واخلي. یوسف کاکړ په دې اړه زیاته کړه
څنګه نن هم یو پرته او دا سمستر شوړم دي نن په پرې مې څو ساره بل پیپر دی او دا ګر سمستر چې دی دا ډرافټ د الکوان نو له هغه مو حکومت دا و چې څومره زر کې دی چې انا نه واخلي د الکوان دی الکی نو مو ته دون الکوان زمانتونه نو جمع کوي مو د دې لوکل خلک نه یو.
د دې مخکې د جمعې په ورځ د سېنات په غونډه کې هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي او پاکستان تحریک انصاف غړو د پښتون بلوچ د کونکو د نیولو موضوع راپورته کړی و. دوی په خپل ویناګانو کې د زده کونکو نیول وغندل او غوښتنه وکړه چې باید زده کونکو زر تر زر خوشی کړل شي او دا مسله زر هوار کړل شي.
دا وو ګل ایاز تاسو اوریدل د پاکستان په پنجاب پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او بلوچ پښتون کونسل د زکونکو ترمنځ تر نخ وروسته پولیسو خوا او شا 200 طالب علمان انیولې دي. دا چې د پاکستان په ځینو پوهنتونونو کې د زکونکو سیاسي څنګه ترمنځ تر نخ ته ممکنه عوامل سي دي او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل غړو ترمنځ د غیر نصابي سرګرمیو پر سر نښتو کې د یو شمېر زده کوونکو د جوبل کېدو او د پولیسو لخوا د لسګونو زده کوونکو ګرفتارولو وروسته په ټولنیزو او مرکزي رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه د تل لپاره د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. لیکوال او بلاګ لیکونکی ضیا الله همدرد وایي په پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره دی په تعلیمي ادارو کې سټوډنټس یونین بحال کړل شي یا د سیاسي سازمانونو بشپړ بندیز ولګول شي. نوموړی وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي سازمانونه چې له بهره یې سیاسي ګوندونه سرپرستی کوي د خپلو مشرانو په وینا په تعلیمي ادارو کې اړې ګړې پیدا کوي.
یو خو حل داري چې د سټوډنټ یونین چې دی دا بحال کړی شي، بیا چې کوم تنظیم پاره کې الیکشن ګټي یا د هغې اکثریت غریب فیصلی کی او دا جنگونو بسره ضرورت باندې راځي. دویمه طریقه دا ده چې کله ځان نشي کولی حکومت کې داسې وکړي سرکاري دا څومره سرکاري په هنتونو نه دي پرې کې دي سیاسي تنظیمونو باندې بیري پابند ولېږي. پیر غریبانو خلک نه چې کم دین غریبانو تر اوسه پورې وسوم چې کم دین هسپتالونو کې پیسې وکړي مشومان پرتري نو لکه دا خلک خو اې چی سن کې جګړه ونه شو چرته په هټ وټو مالدار خلکو کار راوي چې دغه ونه شو نو یو دغه بل داري چې زمونږ دننه چې کم د سیاسي تنظیمونو دي یم سټوډنټ وینګز دي نو د دې ترمنځ لګون ته جمهوریت وی او د دې مشران کولی شي سیاسي پارټي کولی شي داسې طریقو باندې د وګړو چې دغه نه اصلاح کلچر او د ډنډا کلچر لري.
خو په پیښور کې مدني فعال سنای جاس چې په پنجاب پونتون کې د پولیسو لخوا د جوبل شوو او گرفتار شوو پښتنو او بلوچ زده کوونکو په ملاتړ کې لخپل نور ملګرو سره د سو ورځو نه په احتجاج دوايي په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي څنګه بندیز لګول سم خبره نه ده. نوموړي وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي هلې ځلې زده کوونکو پر خپل حقونو او د هغې په ترلاسه کولو په هوي
ګوندونو باندې بندیز چې د دې ویزه خلاف انځکه چې ټیکټیکل زده حق خبره کوم دا سیاست دی. زه چې خپل د ژوند د نه د خپل د حق وختنه کوم دا سیاست دی. کله چې زه خپل حق پوهی بل غواړم یا پوهیږم دا سیاست دی.
یا دی ویچ د 1940 کال د فروری په 9مه د هغه وختو پوزي امیر زیولحق په کالجونو او پونتونونو کې په سټوډنټس یونینو یا د زده کوونکو پر ټولونو بندیز ولګاوه چې اوس هم برقرار دی. د هغه وختو حکومت ویلی وو چې دا بندیزونه یې ځکه لګولې چې په پونتونونو کې د تشدد مخه ونیول شي. خو په خبر پښتونخوا کې د دغه یونینو د هغه وختو یو مشر پراسیاب خټک بیا وایي چې د زیولحق ماشالله له دې یونینو خطر وو نو ځکه یې پرې بندیز ولګاوه. نوموړی وایي دا یونین چې په تعلیمي ادارو کې به یې دننه او بهر د زده کوونکو مسلې هوارولې، مطالعاتي غونډې به یې کولې، بحثونه به یې را جوړول او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو ترمنځ به پر کومو مسلو اختلاف و نو د هغې سوله ییز حل به یې راوستو.
او د یونین خبره چې ده هغه ډېره ښه وه چې یونین نشته دی نو تاسو وګورئ چې د مختلفو صوبو یا د مختلفو قومیتونو ځوانان شي هغې د قومیتونو په سره باندې منظم شوي دي ځکه چې که یونین وي نو د دوی شریک انجمن وي.
زیولا همدرد او سنایجاز وایي ک سټوډنټس یونین یې بحال کړل شي نو بیا د ټولو سیاسي ګوندونو څانګي کولی شي چې د انتخاباتو د لارې د دې یونینو غړي جوړ شي. دی وایي ک یو خوا له دې ټولنو سره د زده کوونکو سیاسي روزنه کیږي نو بل خوا همدا یونین کولی شي چې د زده کوونکو خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
تاسو د اسرار عالم مومند رپورټ اوریدلو. د آزاد اروپا راډیو په خپل یو بیان کې اندېښنه ښودلې چې د پاکستاني او چارواکو له لوري تیرونه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د بیورو تر تړل کې دروسته اوس تر ریډیو کارکونکو تر فشار لاندې راوستي دي. نور تفصیل لګولای ازورو.
د آزادی اروپا راډیو عمومي مشر تامس کانت د جنوري پر شپږ وشتمه په خپل یو اعلامیه کې ویلي داسې نه خنخانی دي چې پاکستانی چارواکي د مشال راډیو کارکونکو په زوره اړستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري پر 19مه د پاکستان کورونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر د استخباراتي ادارې د هغه تورونو پس وتاړ چې مشال راډیو د پاکستان ګټو خلاف خبرونه کوي او د دښمنی استخباراتي ایجنډي پر لیک روانه ده. د آزادی اروپا راډیو عمومي مشر تامس کانت په اسلام آباد کې د مشال راډیو د دفتر په بندیدو اندېښنه وښودله. هغه ویلي چې مشال راډیو د ازادي اروپا ازادۍ راډیو یوه څانګه ده چې خصوصي خبری اداره ده او د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي. دا اداره د هیڅ یو هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري. نوموړي ویل مشال راډیو په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده. نوموړي هیله ښکاره کړه چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د جنوري پر 15مه نیټه د پاکستان بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو ترلو ته یو بل دلیل راوړو او وی ویل د کورونا چارو وزارت د مشال راډیو دفتر ځکه تړلی چې اجازت نامه یې نه درلوده. خو د مشال راډیو پروډکشن کمپنی په پاکستان کې د یوې خپرندوی ادارې په توګه رسمي اندراج لري او بل دا چې یا د راډیو په پاکستان کې د خپرونو لپاره هیڅ ټرانسمیټر نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا ماخام پینزنی میں بجیو شوے لن خبرونا لانیسا اجمل نارو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل له نننۍ موټر بمې چاودنې تر دې مهاله روغتونونو ته 30 مړي او 130 زخمیان وړل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کوسی مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو عملو زیاتره برخه ملکي وګړي دي. د پیښې سیمواري طالبانو منلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن ایس ایس پی راو انور دی په درې ورځو کې دننه ونیول شي. د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 13 د ملیر د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی و. د مسعود ژغورنې غورڅنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریو نن کوهار ته رسېدلی او سبا به د پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې او غړي مسل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له ماینونو پاک سیمو او د نقیب مسعود په ګډون د وژل شوو کسانو کورنیو ته انصاف غواړي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوي ماشومې اسما د وژنې اسخود نوټس اخیستی دی. 4 اسما د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه چې مړی یې د جنوري په 14 نیټه د مردان ګجرو ګړی په یو پټي کې موندل شوی و. د افغانستان د غزنی ولایت په جماعت د هوان د مرمۍ لګیدو له امله 6 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال د مرمۍ توغول شوي چې په جماعت کې ګڼ ماشومان د قرآن کریم پر لوستلو بوخت و خو وسلوال طالبان دا نه مني. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایي سره په امبار صوبه کې د قبایلي جنګیالیو او عامو وګړو په غونډه برید کړي چې پکې لږ تر لږه 10 وژل شوي دي. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ د جنوري په 19 او 20 ټاکل شوي په امن کانګرس کې برخه نه اخلي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي او د مختلفو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په رڼا کې په دې هیواد کې د زیاتېدونکو امریکایي ډرون بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په کورمه کې د سوي ډرون برید په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی. پاکستان وایي برید د افغان کډوالو پر کیمپ سوی او امریکا بیا باوري ده چې په نشه سوی ځای د حقانی شبکې کیمپ وو. ډان وایي په نظر کې دا توپیر دوه امکان ښکاره کوي. یو دا چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد ارادتن کاروایی کوي چې دارنګه پر پاکستان فشار واچوي او اسلام آباد به افغان کډوال د ترګری سره په تړلو سره پر دې موضوع سیاست کوي. ورسپانه وایي چې د پاکستان دا داوا ځکه هم حیرانوونکې ده چې په فاټا کې وار لمخه د افغان کډوالو کیمپونه تړلی دي. ډانوایي پاکستان باید افغان کډوالو ته بد رد ونه وایي. امریکا ته هم پکار ده په ډرون حملو کولو سره پاکستان شرمنده نه کړي بلکې کوشش وکړي چې د پاکستان له دیواله سره د لګولو پر ځای دا هغه همکاري ترلاسه کړي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا په مردان کې تر جنسي تیری وروسته د وژل شوې ماشومې آسما په تناظر کې ادارې لیکلې ده. پولیسو د آسما مړی د جنوري په 14 په پټو کې موندلی وو. ورځپاڼه وایي په مردان کې په تیر یو کال کې په 2 نورو پیښو کې له ماشومانو نجونو سره جنسی تیرای سوی یا وجل سوی ورسپانوائی پا چلور وارو سبو کی دا مسئلہ او سرا پورت سوی او دا عدالت او سیاستوانان للوری خبرگون هم یو مثبت گام دی خوایی باید دا دی مسئلی اوجد محال حل راوی استلسی دی نیشن ورسپانی بیا دا پاکستان او نریوالو غیر حکومتی ادارو پر زد دا احتساب اداره نیب للوری دا اختل سوی اقدام پاڑا اداری لکره دا اداری وایی چ پا پاکستان کی که هر داخلی ستونزوی خلق او چارواکی ترشا مغربی ایجنڈا وینی ورسپانوائی هم دا دی سوچ لمخی د احتساب ادارې د پاکستان او نړیوالو انجوګانو پر ضد تحقیقات شروع کړي دي. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې په انجوګانو کې به د فند غلط استعمال شوی وي، خو پوښتنه دا ده چې ولې د خبرې ته دومره اهمیت ورکول کیږي. د نیشن وایي په کار ده نیب لومړی پر حکومتي ادارو نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین رسپانی د لیکوال سټیف کول نوې کتاب ډایرکټ اس ته کتنه کړې ده. لیکوال په نوې کتاب کې د افغانستان 15 کلنې جګړه کې د امریکا او افغانستان رول څېړلی دی. بلخوا هم ګارډین رسپانی په افغانستان کې د تشدد زیاتوالي له وجې د خلکو مهاجرت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دوانو لیکنو مهمه برخې لګول آیاز اورو.
ګارډین ورسپان لیکي چې مشهور لیکوال سټیف کول په نوې کتاب ډایریکټریټ اس کې په افغانستان کې 15 کلنې جګړه کې د هغه هیواد پاکستان او امریکا رول ته کتنه شوې او داسې نه ښکاري چې دغه هیوادونه به له مشکلاتو راوځي. ورسپان لیکي په دې کتاب کې راغلي د پاکستان خفیه ادارې آی ایس آی په 1992 کال کې په افغانستان کې خپل اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي ول. په هغه وخت کې یې طالبانو ته وسلې، روزنه او نور کومک کولو او بیا طالبان په واک کې راغلل. په هغه وخت کې دې خبرې ته هیڅ چا توجه ورنکړه چې طالبان به اوسامه بن لادن پانا ور نکړي. ورسپان لیک اوسامه بن لادن د 11 سپتمبر تر هغه ورځې بریدونو تر شاو او د امریکا مهم هدف وو. ورسپان د کتاب په حواله لیکلي چې په هغه وخت کې د آی ایس آی مشر محمود احمد د طالبانو مشر مولا عمر ته ویلي و چې بن لادن له هیواد وباسي، خدا سي ونه شو. ورسپان لیک د امریکا له تاریخ څخه دخلې نه دکړي او په هغه وخت کې د امریکا ولس مشر جارج دبليو بوش له خبرو تر ختمولو اعلان وکړ. ورسپان لیک لیکوال سټیف کول په نوې کتاب کې هغه خبرې شاملې کړې چې په خوا چانه بکړي. په دې کتاب کې لیکوال د امریکا اوږده جګړې احاطه کړې ده. ګارډین ورسپان لیک افغانستان په اړه د سی آی ای پخوانی مشران او ولس مشران پوه دي او لیکنې هم کړي دي، خو لیکوال سټیو کول د هغه لیکنو جلا دریس خپل کړي دي او هم دغه وجه ده چې دا ډیر غوره کتاب دی. هم ګارډین رسوانی په افغانستان کې د تشدد پیښو په اړه لیکنه خپره کړي ده چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالي له وجې خلکو کړي شروع کړي دي. رسوانی د ناروې د کډوالو شورا د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې ناروې، برتانیا، پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو لیګل پالیسي وزنډوي. دوی له دغه حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې افغانان له خپل هیوادونو نه نباسی، ځکه چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخستی دي او سیاسي اړې غړې هم موجود دي. د نارویجن ریفوجی کونسل په یو تازه سیړنه کې دا خبره راغلی چې په افغانستان کې حالات ځکه هیوادونه دي پر خپل پالیسو غور وکړي. په سیړنه کې ویل شوی چې افغان پناه اخستونکو د درخواستونو ردولو شرکې هم زیاتوالی راغلی دي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز اوریدل. اوریدونکو یو ځل بیا تاسو خبر کړو چې نن غرمه خو او شیوه بجه په کابل کې په موټر بم چاودنه کې غنو خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د کابل لننن چاودنې تر دا مهاله سلويخت مړي او یو سلويخت په یان هسپتال ته انتقال شوې دي. د امیر روغتیا وزارت وایاند محمد اسماعیل کاوسی مشال ویډیو ته ویلي چې د وژل شو او مړو زیاتره برخه ملکی وګړي دي. دا دغه برید ازمواری وسلوالو طالبانو منلیدم. او اوس هم یو بل خبر ته ورزو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د لومړی امریکا شوار هدف دا نه دی چې غواړي امریکا منځوي کړي. ښاغلی ټرمپ د ډیوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د وینا په وخت ویل امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالۍ او تجارت ته تیار ده. هغه د امریکا د اقتصادي ودې ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنی د امریکا منځوي کول نه دي.
But America first does not mean America alone.
لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د شعار و. هغه پرونی غونډه ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ لکبله په ټوله نړۍ کې بشمار خلکو کار موندلای او د دې هواد اقتصادي واده نوښت او نوې اختراعات د د په وینا د داسې نوې موندنو باعث شوی چې په مرسته خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ترامپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندۍ کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره هیڅ کله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلم چې امریکا هیڅ کله هم د کار کولو، بیا رغونې او پنګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ترامپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ترامپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ترامپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشاره په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا و نه کړي.
احمد اکل وو چې تاسو ته معلومات درکول. په شام کې اپوزیشن ډلې په سوچي کې د روس په مشرۍ په امن کانګرس کې لا برخه خستو انکار کړی دی. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان نن ویلي چې د شام حکومت او روس ورسره لاسمه ژمنه نه ده کړې. هغه ویلي په سوچي کې د کېدونکو غونډې مقصد د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅو باندې اغیز کول دي. روس پلان لري چې د جنوري په 19مه او 20مه دغه غونډه را جوړه کړي. صالح محمد صالح معلومات لري.
مسکو په پام کې لري چې درتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځو په سوچي کې د سوریې پر مسأله د غونډه جوړ شي. د سوریې د مرکچانو د کمیټې ویان یحیی العریزی نن ویل چې د سوریې حکومت او د هغه متحد روسیې خپل ضروری تعهدات نه دي پر ځای کړي او په سوچي کې د خبرو هدف دا دی چې هغه هڅې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې پر یو موافقه د سلاکېدو لپاره پیل شوې دي. سم دلته دا څرګنده نه ده چې د سوریې د مرکچانو د کمیټې دا فیصله نهایی ده که مشران په دې برخه کې نورو تعهداتو ته په تمه دي. دا هم معلومه نه ده چې که کومه ډله د سوچي په غونډه کې ګډون نه کوي د دې غونډې برخلیک به څه کیږي. ګڼ غربي هیوادونه او ملګري ملتونه د مسکو دغه پلان ته چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې د ملي ډیالوګ دا غونډه جوړوي د شک په سترګه ګوري. ملګري ملتونه له خپل اړخه د سولې د خبرو جلا پروسه پر مخ بیایي چې د سوریې د تقریبا و کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا چې د سوچي د غونډې په تړاو یې ترکیه او ایران ملاتړ کوي په دې تورانه سوي چې هڅه کوي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پیل سوي پروسه به بیزه وګڼي. په لویدیس کې ډیر کسان دا اندېښنه لري چې روسیا به د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد دریز پیاوړی کیږي. روسیه د ایران ترڅنګ د سوریه په جګړه کې د اسد د حکومت ملاتړ کړی دی خو ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه په دې جګړه کې د یاغي ډلو تر شا درېدلې دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي باید امریکایي ولسمشر د ترګره خلاف جګړه کې د پاکستان رول او هڅو ته وګوري او دې ته هم پام وکړي چې په دغه جګړه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. هغه وایي یو هیواد له بل هیواد سره خپل پالیسي په ټویټر نه بلکې په حکومتي کچ او د حکومتي مشرانو په غونډو کې بیانوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي د امریکا او پاکستان ډېر ښې اړیکې پاتې شوې دي، خو په تیرو 15 کالو کې په دې کې تراخه وختونه هم راغلي دي او اوس امریکا غواړي چې د هغو وسوالو ډلو په اړه ورسره خبرې وکړي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. هغه د سویټزرلینډ په ډیوس کې د یو سوال په ځواب کې وویل دوی داسې ګڼي چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټویټ ته امریکا حکومتي پالیسي نه ښکاره کوي. د جنوري په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا نه 3.3 بلیون ډالر اخیستي، خو په بدل کې د وسلوالو پر ضد کاروایی پر ځای واشنگتن ته دوکه ورکړی او دروغ یې ویلي دي او وایي په خپل خاوره ترهګرو ته ځای نه ورکوي، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي او دای ناسم ابللی دي. د واشنگتن پوسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عباسی ویل د دوی په نظر کې یو واد خپل پالیسی په ټویټر پاڼه نه بلکې په سرکاري او حکومتي کچ له یو بل سره شریکوي او یا داسې فیصلې په غونډو کې کیږي. هغه اول د 11 سپتمبر د پیښ وروسته چې کله د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش پرویز مشرف ته ټلیفون وکړ نو هغه له امریکا سره د خپلې پوره مرستې ژمنه وکړه او له هغې ورځې راهیسې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې خپل رول ترسره کړی دی او په افغانستان کې د امریکا مرسته کړې ده او نن هم پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ خلاف تر ټولو اوږدې جګړه کې بوخت دی. د دوی دوه لکه عسکر په غربي پوله د والو خلاف جنگ کوي او تر شپږنی مزر پورې عسکر وی ژوند له لاسه ورکه. دوی په خپل وسایلو په سیمه او افغانستان کې وسوالو ته ماته ورکړه ده. وزیر اعظم عباسی ویل دوی سره څه اقتصادي مرسته نه ده شوې، دوی ته د کالیشن سپورت فند په مات کې مالی مرسته ورکړل شوې دي کوم چې پاکستان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ملاتړ په برخو کې مصرف کړی دي. هغه د واشنگتن پوسټ ته یوې پوښتنې په ځواب کې ویل په پاکستان کې د وسوالو داسې هیڅ ځایونه نشته او کوچا معلومه وی دوی ته دی پته ورکړي چې پر ضد عملیات وکړي. وزیر اعظم عباسی ویل پاکستان له افغانستان سره د 2000 کیلومتر اوږدا پوله لري او تر 200 کیلومتر پورې د افغانستان هیڅ یو عسكر او یا چیک پوسټ نشته. زیاتره کنټرول په دغو سیمو د طالبانو دی. بیا د نشي موادو سمګلینګ هم په دغو لارو زیات کیږي او دوی اوس پر دغه پوله پاکستان اړخته د ازغن تارونو لګولو کار پیل کړی دی چې دا شان دغه پوله خوندي کړي او په دغه کار دوی په بلیونونه ډالره لګوي.
فرخند اسد دوه چته استه معلومات درکول. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم ویلي چې د مردان لسلور کلنې ماشومې سره د جنسي تیري او د غې د وژنې په تړاو لسه د پاسه 200 کسانو نه د وینې نمونه اخستل شوې دي. د ماشومې مړې د جنوري په 14 نیټه د غنو په پټو کې موندل شو. سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د پیښې رپورت وړاندې کولو لپاره 24 ساعته وخت ورکړ چې نن پوره کیږي. نور حال د عبدالحی کاکړ نورو.
د مردان ناظم حمایت الله مایار دا خبره په داسې حال کې مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د دې پیښې اسخود نوښتې څخه او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په 24 ساعتونو کې د رپورټ وړاندې کولو حکم کړی وو. عدالت دا ګام د پنجاب د فارنزیک ساینس ایجنسی تر رپورټ وروسته پورته کړ. د ایجنسی مشر ډاکټر محمد اشرف طاهر پرون ویلي وو چې د پیښې له ځایه ترلاسه شوي ډي این اې نمونې ښیي چې له ماشومې سره ایجنسی تیری شوی وو. حمایت الله مایار زیاته کړې چې د جنوري په 14 د 4 کلنې ماشومې آسما مړی ترلاسه شوی چې تر جنسي تیری وروسته وژل شوی وه.
دغه جینۍ نوم آسما او د 4 کلنه وه او د دې مور چې وه هغه هم د غڼو بیمار وه په کور کې او پلار هم په سعودي عرب کې بیمار وه. هغه هلته کې د دې ماشومې د خپل کور مخې ته لوبې کولې چې څوک هم ظالم راغلی دی وشي او هغه دا بوتلله ځان سره هغې به کړله او بیا په 2 ورځ د دې لاش د غڼو په فصل کې ومونتې شو. هغه چې ډاکټر معاینه کړو هسپتال کې روپای کې ښکاره شوه چې دې سره جنسي زیاتی هم شوی دی او
حمایت الله مار زیاته کړه چې د پیښې په تړاو څوک نیول شوی نه دی، البته پولیسو د 200 کسانو د وینو نمونې ترلاسه کړې دي.
فارنزیک ریپورټ پورت کې بالکل واضح شو چې بالکل د سره ایجنسی زیاتې شوی نه او دا غیر پس
زمنگا دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس داغے سو موٹو ایکشن اماغست اور پولیس نے سلیر جی گھنٹے کی رپورٹ اور اس جگہ رپورٹ دیا تھا اور جمع کلی شری اور انہوں نے آئی جی پی راغل و مردان تھا اغم پتہ کا والا بائن یہ میٹنگ کرو تو اس پورے نہ ملزمان دا سوک رسی دلی دی اور نہ دچا گرفتارے دا دشی البتہ دا آغاز تقریبا دا 200 نہ دا زیات وینا وست شوی دا سیمپل اغست جی سبا کے چدا دا لینے دا چکم دا اس رپورٹ راغ فورنزک اور دا دی رپورٹ اور چکم دا وینا جنا وست شوی دا دا چام اغیر سره ٹیسٹ می چکی نو بیا اغه ملزم وی
دا خبر پښتونخوا پولیس به نن سپریم کورٹ ته خپل رپورٹ وړاندې کوي. تر دې وړاندې د پنجاب په کسور شار کې وکلنه ماشومه زینب تر جنسي تیری وروسته وژل شوې و. سپریم کورٹ دغه پیښه هم اسخود نوټس اخیستی و او بیا تر ټیر فشار وروسته د عمران علي په نوم یو کس په دې تور ونیول شو. د زینب د پیښې په تړاو د 1.5 سوه کسانو د وینې نمونې ترلاسه شوې وي چې وروسته د تورن کس عمران علي وینه د پیښې له ځای سره له موندل شوې وینې سره سمون وخوړلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسن اقبال ویلی د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژو سره سر تر رسولو لپاره په هیواد کې سیاسي استحکام او د حکومتي پالیسو پر مخ تلل ډیر مهم دي. آیا د سیاسي قراري نه بغیر په سیمه کې پرمختیايي پروژو پر مخ تلې شي؟ په دې موضوع نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د بیا کتنې 25مې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د پرمختیايي پروژو سرته رسولو لپاره باید سیاسي قرارې یقیني کړل شي. نوموړي زیاته کړه، زه ټولو سیاسي ګوندونو، واکمنو ادارو او د نظام خوځونکو ته خواست کوم چې په شریکه د هیواد اقتصادي پرمختیا ته پام وکړي. آیا چین به په پاکستان کې د سیاسي اړی ګړی سره سره خپلې پروژې پر مخ یوسي؟ په دې اړه د دفاعي چارو پو بریګیډیر ساد وایي چین د پاکستان سیاسي وضع ته ډیر فکرمند دی.
چین ډېر لوی تشویش لري او ما په خیال دا دی چې موږ کوم څه فکر راغلی دی او موجوده وزیر اعظم سره خبره کړې چې کوم تېر وزیر اعظم دی هغه سره خبره کړې او دا تشویش لري چې کوم سیاسي عدم استحکام دی او هغه سره تړلې چې کوم دغه د امنیتي صورت حال دی هغه باندې هغه ډېر لوی تشویش لري او کوم پروژې چې روانې رېد بار خو فنډ مده بند کړې خو چې کوم مستقبل والا دی اوی باندې فلغ لري د مارشال داسې دی چې بند کړی دی خپل مزید سرمایه‌کاری.
په اسلام آباد کې خبریال د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي فکر نه کوي چې په پاکستان کې د سیاسي عدم استحکام ستونزه به زر هوار شي. نوموړی وایي چې دغه ملک په تاریخ کې د اقتصادي خطرو دومره غټ چیلنج د دین وړاندې چرته مخې ته نه دی راغلی.
سیاسي خړو نتیجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ډېر زیات د لا اینڈ آرډر د قانون مسلې پیدا شو دي. بولے کہ خلق کی بھی آغا بار کا روزی اور چونکہ حکومت کمزور ہے اور آگئی حکومت مرے باندھے لا کہ بھائی اتنے بڑی سم نہ کہے فوج باندھے حالات نورم خراب شو نو چین حکومت وہ ایرے دو چین دبی منصوبے چلے مخالفت انڈیپینڈم کئی اور نور ملکوں نے کئی تو چدا کئی نو داس حضور کے خان کے قدر نام کھڑی او لا آرڈر سے صورتحال خرابی جی اور دے صورتحال کے آگئی کا دیر زیاد تشویش تھے.
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک او کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې سیاسي بېقراری د پنجاب د واکمنو خلکو ترمنځ د اختلاف لقبل رامنځته شوې ده. نوموړي نور اویل
کچرته سی پک په نیچرل روډ باندې تللی دی نو بیا خو به د دې به چیلنجز حل کړي وو. زمونږ دهشتګردي به ختم شوې وه، بېروزګاري به ختم شوې وه، زمونږ مدنیت به په کار راغلی وو، مونږ به ټیکنیکل نو حوزه کړې وه، مونږ به چېرته جدید دور ته داخل شوي وو، پاکستان به مجموعي طور باندې خسې وه. نو چې کله د اخوا کله نو ول خدا ده چې د فاټا خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ټول پښتنو او بلوچو دوی خو د سی پیک نه سره تعلق پاتې نه شو، ځکه چې دوی دی نه نو بیا د دې قرضې به هم دوی ورکوي. یعنی په تاوان کې به شریک یو، په ګټه کې به شریک نه یو. نو یو خو دغه اړخ دی چې دغه به بیا ډېر لسانی، طبقاتي، قومي، صوبایي لوی ټسل به دا ځان لره ولي چې کله جوړ شي.
په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنون کې وایي د دغه منصوبې سرته رسولو لپاره باید وړومبې په هیواد کې امنیتي وضع ښه شي، سیاسي قرارې راشي او ټولې ادارې د قانون د لاندې خپل ذمہ واري پر مخ یوسي.
د شاهین بونيري رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې نن د عدم تشدد پښتون مبارز باچا خان پړه یو دوه ورځنی سیمینار پیلېږي. د خیبر پښتونخوا کوټي او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالان د ګډون لپاره جلال آباد ته تللي دي. دا سیمینار د باچا خان د دیرشن تلیم په مناسبت ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې جوړ شوی دی. په دې اړه زمونږ د خبریال رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا او سویلی پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوال او د پوهنتون استادان ننګرهار ته راغلي چې د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې په دوه ورځینی علمی سیمینار کې ګډون وکړي او د مقالو په ویلو سره ځوان نسل ته د هغه افکار روښانه کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بچا خان د هغو زلو اوس رنګ راوړی پښتانه او په ټوله کې افغانان په دې پوهېدل کېږي چې د ده د فکر منظره به وپیدا کېږي او د ده فکر عام.
لسویلی پختونخوا سره تعلق لرونکي لیکوال او کرکټونکي رازق پېم وایي چې اوس مهال اړینه ده چې د باچا خان افکار د دغه شان علمی سیمینارونو له لارې ځوان نسل ته ورسول شي.
باچا خان زما په خیال هغه واحد شخصیت دی چې په شلمه صدی کې او په یوویشتمه صدی کې ټول پښتانه په هغه پورې خپل ځان تړلی او دا د کمال دا دی چې پښتانه ته هغه نه صرف دا چې بارنه استعمال وکړه بلکې دا یې مرو شعور چې په مشکې خپله د یو ټولنې په حیث د یو قوم په حیث او شاید د یو تمدن او تهذیب په حیث کم داسې کمیانې کمزوریانې موجوده دي چې موږ هغه ختم کولی شو او دا چې دنیا د سیال قومونو سره خپل ځان برابرولی شو.
شاعر او لیکوال علی اکبر سیل چې له اسلام آباد د باچا خان د ونۍ په مناسبت ننګرهار ته راغلی په ځوانانو غږ کوي چې د باچا خان لکړونو ځان خبر کړي او د هغه د فکر په رڼا کې عملي ګامونه پورته کړي.
هغه ولس چې ټول عمر لري ټوپک په لاس کې راسته بابا لري د لاس ټوپک یو طرف ته کېښو او په داسې لارې روان کړه چې هغه د مینې د عمل لار وه او په هغې کې تر ډېره حده بابا بریالی
شي. خیبر پښتونخوا سوابی زولی څخه راغلی شیرینیار یوسفزی وایي چې باچا خان چې د انجمن اصلاح الافغانه تر سوري لاندې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره کوم تحریک پیل کړی و نن هم ورته اړتیا ده.
باچا خان چې د پښتنو اصلاح افغانه کوم تحریک جوړ کړ د ټول نړۍ سټپ یا پلومبۍ پوړی چې کومه وه نو په هغې کې دا خبره وه چې د پښتنو په بس کې چې دا کم جګړې دي کم فساد دی کم بلتون دی چې دا ختم شي او پښتانه ټول یو شي او د دغه اصلاح لپاره هغه د ټول نړۍ ګامی کوي. نن وخت هم دغه ضرورت دی چې ټول پښتانه د خپل منځني نفاق نه لاس واخلي د دغه جګړو نه د دغه فساد نه لاس واخلي.
د ذکر وړ ده چې د جنوري په 28مه چې د شنبې له ورځې سره برابر ده د باچا خان په اړه دوه ورځنی سیمینار پیلېږي چې وتلي لیکوال به پکې د باچا خان بابا د افکارو او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جد و جهد په اړه مقالې اوروي او تر څنګ به یې د کتابونو او انځورونو ګډ نندارتون هم وړاندې کړی شي.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لن خبرونه لانی ساجمل نور. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل نننۍ موټر بمې چاودنې نه روغتونونو ته څلوېښت مړي او یو سره څلوېښت زخمیان وړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کاوسي مشال لډیو ته وویل چې د وژل شویو مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده.
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیس د حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن ایس ایس پی راو انور دی په درې ورځو کې دننه ونیول شي. د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود جنوري په 13مه د ملیر پولیسو د مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی و. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون نن کوهار ته رسېدلې او سبا به د پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مثل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له ماینونو پاکه سیمو او د نقیب مسعود په ګډون د وژل شویو کسانو کورنیو ته انصاف غواړي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوي ماشومې آسما د وژنې اسکوټ نوټس اغوستی دی. 4 کلن آسما د جنسي تیری نه وروسته وژل شوې وه چې مړی یې د جنوري په 14مه نېټه د مردان ګجرو ګډه په یو پټي کې موندل شوی و. د غزنی ولایت په یو جومات د هوان مرمۍ د لګېدو له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي چې دغه مرمۍ پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال ویشتل شوي چې په جومات کې ګڼ ماشومان د قرآن کریم په لوستلو بوخت وو. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې دا کار حکومت کړی. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایې سره په امبار صوبه کې د قبایلي جنګیالو عامو وګړو په یوه غونډه برید کړي چې پکې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ د جنوري په 9مه او 10مه ټاکل شوي په امن کانګرس غونډه کې برخه نه اخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار سا کمیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.